آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا د غشنا رادیو قدر من او مزه اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیک مرغه نن دوشنبه ده د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده زه حسیب الکوزی تاسو ته د دې ساعت لوم دویم سهارنی پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم په پیل کې تاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته راړم
په ایران کې شل تن افغان مهاجرین په یوې ترافیکي پیښې کې مړه شوي دي په سوریه کې د ایران نظامی مداخلې د پراخېدو وروسته یو لوړ پوړي امریکایي قومندان اسرائیل سره د مرستې وعده وکړه او د بسرحده ډاکټرانو د مؤسسې عمومي رئیس وایي چې په قندوز کې په روغتون باندې حمله تصادفي پیښه نه وه
زموږ په دې خپرونه کې ترکیې ته د آلمان د صدر اعظم انګلا مرکل د سفر په هکله ریپورټ لرو د امریکا د کانګرس د مشرتابه پر سر د روان جنجال په هکله مفصل ریپورت لرو په کابل کې د ټولنیزو رسنیو د درې ورځې نیوز کانفرنس په هکله یو مرکه لرو او د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف د سفر په هکله واشنگټن ته د پاکستان د دفاعي چارو د یو کارپو بریګیډیر سات سره مرکه لرو خو اوس د دې ټولو نه د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان چا به تاسو ته وړاندې کړي
د ایران دولتي اژانس ریپورت ورکړی دی چې د یک شنبه په ورځ شل تنه غیر قانوني افغان مهاجرین په یوې ترافیکي پیښه کې دغه هیواد په یو مرکزي برخه کې مړه شوي دي د ایران دولتي تلویزیون د ایران د عمومي لارو د پولیسو د دفتر د رئیس محمد حسین حمیدی له قوله ویل چې یو تیزرفتار موټر او یو سرویس موټر د یک شنبه په شپه په محلي وخت د تهران او قوم ترمنځ ټکر وکړ حمیدی وویل چې لس کسان په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي په تیر یو کال کې په ایران کې په ټرافیکي پیښو کې په مجموعي ډول 18,000 کسان مړه شوي دي په داسې حال کې چې په سوریه کې د ایران نظامی مداخله مخ په زیاتېدو ده یو لوړ پوړي امریکایي جنرال په نظامی برخو کې له اسرائیلو سره د همکارۍ د پراخولو په خاطر د یک شنبه په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل د اسوسیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د وسلوالو قواو د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد له اسرائیلو سره د امریکا د نظامی مرستې او همکارۍ د پراخولو ژمنه وکړه او د دې ډاډ ورکړ چې دواړه هیوادونه به په ګډه په سیمه کې د ایران د تخریبي فعالیتونو مخه نیسي د یک شنبه په ورځ د مصر خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ انتخابات په دوو پړاوونو کې سرته رسیږي په 14 ولایتونو کې د یک شنبه په ورځ انتخابات وشو او نو د دوشنبه په ورځ به هم جاري په نورو ولایتونو کې به په ډسمبر کې وشي د نایری بوټروس په نوم یوې مصري ښځې د دغو انتخاباتو په باب خپل احساسات امریکا غږ ته داسې څرګند کړل
بعد اللي مرينا بيه لازم ننزل كلنا ونبقى ايد واحده
ډېر مصیبتونه په موږ تیر شو خلک باید سره یو موټی شي او کې اختلافات هم لري باید چې د مصر په خاطر لاسونه سره ورکړي ځکه چې په دې اړه خو هیڅوک اختلاف نه لري جمهور رئیس عبد الفتاح السيسي په 2013 میلادي کال کې د جمهور رئیس محمد مرسي حکومت چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره په آزادو او دیموکراتیکي انتخاباتو کې بریالی شو او راچپکو او قدرت یې ونیو نوی اساسي قانون یې اعلان کړ او له سره یې د انتخاباتي او له سره یې د پارلماني انتخاباتو ژمنه کړې وه تاسې د خبرونو د امریکا غ واشنگټن نوري د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری وای چې امریکا غواړي بیرته د یونسکو د سازمان د اجرایی بورډ غړیتوب ولري کیری د یک شنبه په ورځ په پاریس کې د یونسکو د اجرایی هیئت له غړو سره وکتل او غوښتنه یې ورنه وکړه چې د امریکا غړیتوب د خپل حال باقي وساتي هغه وویل متحده ایالات په دې ویاړي چې د یونسکو د اجرایی بورډ د غړیتوب د خولي ساتل لپاره اقدام کړی دی او زه ستاسو ډېره مننه کوم چې موقع مو راکړه چې خبرې درسره پیل کړم متحده ایالات د نړیوالې ادارې د بنسټ ایښودونکو له جملې نه دی او په نړۍ کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره په خپلو ژمنو کلک ولاړ یو کله چې د یونسکو سازمان په 2018 میلادي کال کې فلسطین په غړیتوب قبول کړ نو د امریکا کانګرس پرې پیسې بندې کړې چې تر اوسه پورې کلنۍ ونډه نه ده ورکړې او قرضدارې دی یونسکو په 2018 میلادي کال کې امریکا ته اجازه ورنکړه چې د اجرایی بورډ په پریکړو کې ګډون وکړي زموږ غږ د واشنگټن نوري د تلابی په شمول د اسرائیلو په څلور غټو خورونو کې په خونځیو کې د عربي مزدورانو تګ راتګ په موقتی توګه ځنډول شوی. چارواکي وایي چې د فلسطینانو د وروستیو حملو نه وروسته دغه پریکړه شوې ده. له بلې خوا د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو کابینې پر یهودو باندې د فلسطینانو د نورو حملو د مخنیوي په خاطر سخت امنیتي اقدامات اعلان کړل. پولیس ته اختیار ورکړی که څوک په سړکونو ویني او شکې پرې راځي کولی شي ونیسي او تلاشي کړي. د اسرائیلو د عربو اقلیت د چارواکو دغه پریکړه د نژادي تبعیض نه ډکه وبلله. د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه پورې اووه اسرائیلیان او یو څلویښت فلسطینیان وژل شوي دي. د سودان چارواکي وایي چې یو کنډک عسکر د یمن د عدن ښار ته رسېدلی دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره یو ځای شي، د حوثیانو په خلاف په جنګ کې برخه واخلي او په یمن کې د ځینو توندو اسلامي ډلو مخه هم ونیسي. یوې پوځي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې 300 سوډاني عسکر د سمندر له لارې عدن ته ورسېدل او لومړی کار به یې دی چې د عدن امنیت ټینګ کړي. له شپږو زرو نه زیات مهاجرین او پناه غوښتونکي چې له منځني ختیځ افریقا او آسیا نه یې اروپا ته مخه کړې وه، د یکشنبې په ورځ هم په کروشیا او سربیا کې په ډېره سړه هوا کې د لویدیځ اروپا د تګ په انتظار ناست وو. هنګري خپل سرحدونه د مهاجرو په مخ تړلي دي او د سلووینیا جمهوریت وایي چې یوازې 2500 کسان ته اجازه ورکوي چې له سرحد نه واوړي. په دغو خلکو کې یو زیات شمېر افغانان هم شامل دي چې واړه ماشومان او ښځې هم ورسره ملګري دي. د کوپو په نوم یو سمندري توپان د فلیپین شمالي برخې د یکشنبې په سهار وځپلې. ډېر سخت باران او تون جاکړو سره ملګری و. که څه هم چې د فلیپین پایتخت مانیلای د مستقیم ګزار نه بچ شوی، مګر چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې د سیلابونو د راوتو او د ځمکې د ښویېدو امکانات زیات شوي دي. د بېسرحده ډاکټرانو د نړیوالې خیریه موسسې MSF عمومي رئیس کرستافر سټوکس وایي چې د اکتوبر په درېمه په قندوز کې پر روغتون باندې د امریکایي الوتکو حمله د هغه په وینا بالکل یوه پراخه او دقیقه تخریبي حمله وه. د ایپي خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د هغه له قوله رپورټ ورکړ چې د MSF عمومي رئیس د دغو څرګندونو د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په اړه شک پیدا کړی چې هوایي بمبارۍ سهوان شوې وه. خو سټوکس وایي چې کېدای شي دغه عمل یو جنګي جرم وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په کابل کې پرون د ټولنیزو رسنیو تر عنوان لاندې درې ورځنی کانفرانس پیل شوی چې پکې برخوال په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په عقل خبرې او مذاکرات کوي. په مکړه په دې عقل د آشنا تلویزیون یو رپورټ ده.
د آلمان صدر اعظم انګلا مارکل ترکیې ته د 3.4 میلیارد ډالرو پیشنهاد کړی دی چې په دغه هیواد کې د دیره څه باندې 2 میلیونو مهاجرو سره پرې مرسته وکړي او همدغه راز اروپایي اتحاد ته د ترکیې د ادباو د ننوتلو لپاره د ویزې په برخه کې اسانتیاوې برابروي او په اروپایي اتحاد کې د دغه هیواد د غړیتوب لپاره بیا له سره کوششونه پیل کوي. مارکل په انقره کې یو له هغو کسان نه و چې د ترکیې د غړیتوب سره مخالف و، مګر پرون د شنبه په ورځ د ترکیې د صدر اعظم احمد داود اوغلو سره په مطبوعاتي کانفرنس کې ژمنه وکړه چې په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب سره مرسته کوي. د مهاجر لپاره ترکیه یو مهمه لار ده او د انقره همکاري د اروپایي اتحاد د پلان لپاره ډیر مهمه ګڼل کیږي. صدر اعظم داوود اوغلو دغه خبرې مثبت یاد کړي.
مهاجرلر کونسو طبي ګورشملرمزین انا عنصرونه اولشتورده. یاسا دشی ګوچ بوګن هیڅبیر ولکنین تک باشنه باشا چوکابلجی دی.
زمای لومړیتوب دا ده چې د غیر قانوني مهاجرو مخاوني ولشي او د هغو خلکو شمیر کم کړو چې زمای له سرحدونو را اوړي. د ویلې نمون په دې ورستۍ وختو کې په دې ارتباط د اروپایي اتحاد سره ډېرې ګټورې خبرې کړې. انقره په سوریه کې د محفوظه سیمه په پیدا کولو باندې ټینګار کوي چې دا بیا مهاجرو ته اجازه ورکوي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د اروپایي اتحاد مشران له ترکیې نه غواړي چې خپل د سیاسي پناه ورکولو د نوملیکل جریان اصلاح کړي او خپل سرحدونه ټینګ او د ساحلي ساتونکو شمیر قوي کړي. داود اوغلو ویل ترکیه دې ته چمتو ده چې د غیر قانوني مهاجرو او د انساني قاچاقبرانو په خلاف په ګډه کار وشي چې بې وسه خلک استثماروي، مګر دوی ویل د سوریې د حل لپاره همکاري هم ضرور ده، ځکه نو مهاجر په خپل اصلي ځای یا منبع کې ایسارېدای شي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ټغښ نه اډو څخه واوریدي. قدرمن اوریدونکو، مخکې تاسو د ډورن جونز ریپورت واوریدي چې د استانبول نه رالېږلې وو، او پکښې ویلي وو چې د المان صدر اعظم انګلا مرکل په استانبول کې د ترکیه د صدر اعظم او جمهور رئیس سره غونډه کوي. اوس به راسو په کابل کې پرون د ټولنیزو رسنیو تر عنوان لاندې درې ورځنی کانفرنس پیل شوی دی چې پکښې برخوال په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په ودې او آیندې باندې خبرې کوي. په دې اکله د آشنا تلویزیون یو رپورټ ته ستاسو پام راړم.
ټولنیزې رسنۍ په افغانستان کې د اطلاعاتو رسولو اسانه لار ایله څو کاله کېږي چې په افغانستان کې د انټرنیټ له کارونې سره سم ټولنیزې رسنۍ هم فعال شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې ټولنیزې رسنۍ په اوس وخت کې 1.2 میلیونه کارونکي لري، خو لا اوس هم اړتیا ده چې خلکو ته د انټرنیټي خدمتونو رسول ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه هم پراخ کړي شي. په ورته وخت کې نن په کابل کې د ټولنیزو رسنیو درې مناسته جوړه شوه چې پکې دغه رسنیو د لزګونو کارونکو ترڅنګ چارواکو هم برخه اخیستې وه.
کارون کې چې پر د ټولنیزو رسنیو له خدمات نه کار اخلي، د یوغي حقوق، د یوغي معلومات خوندي کول په حق له هم حکومت خاص د موږ وزارت په دې کې هم اقدامات کړی دي. تیر دو کال موږ یو ریاست د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت په چوکاټ کې جوړ کړی دی چې هغه خاص په دغه اجنډا او سندونو کار کوي.
په کابل کې د ټولنیزو رسنیو د دریم کال په ویار سکال د ټولنیزو رسنیو د زیاتو کارونکو او فعالینو د لا پیژندنې لپاره د سیالۍ په مخلص کټګوري هم جوړې شوې چې د دریم ورځې په پای کې به له هرې برخې څخه چې څلور تنه کاندید دي یو ګټونکو ته جایزه هم ورکړ شي.
سو بیگین وذ اون د فرست سمټ وی ور ایکسپلینینګ واټ سوشل میډیا واز، وی ور ټیچینګ پیپل هاو ټو یوز فیسبوک.
په لومړي ناست کې موږ خلکو ته روزنه ورکوله چې څنګه له ټولنیزو رسنیو څخه کار واخلي، خو نن موږ د ټولنیزو رسنیو کار کوونکو لمنځو نوې پرمختګونه وینو او د ټولنیزو رسنیو لاري نوې کسان سره یو ځای کیږي.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو وایي کڅ حمله اړتیا لري چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړي شي تر څو ټولنیزو رسنیو څخه سم کار واخلي، خو دوی د ټولنې په جوړولو او انسان روزنه کې فعال ونده اخیسته ده.
مخکې لکه قومي قاعده قومیت خبرې د تعصب خبرې وي، نن سبا چې د افغانستان کې هم د یو واحد افغانستان لپاره چې لیکنه کیږي د ټول دامدې د فیسبوک برکت دی. دا د فیسبوک ګټې دي چې خلک افغانان سره یو ځای کړه او غواړي چې افغانان سره نور سره یو ځای شي او یو ځای کار وکړي.
په ټول افغانستان کې انټرنیټ ته نه لاسرسی لا اوس هم یو لوی سنځخه ګڼل کیږي، خو د ځینو مخابراتي شرکتونو چارواکي وایي چې اوس مهال 80% خلک د 3G انټرنیټ ته لاسرسی لري.
افغانستان کې اوس هم د انټرنیټ لاسرسی ډیر کم دی، نظر په منطقه کې ډیر کم دی، خو هر ورځ موږ ګورو چې یو ډیر شمیر زموږ ځوانان هر ورځ یعنی 3G ډیټا او دغه شان ته خپل ځان راجستر کوي او غواړي چې د اجتماعي شبکو نه استفاده وکړي.
د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي هغه معلومات چې ځینی وخت حکومت یې لوړاندې کول څخه ډډه کوي، ټولنیزو رسنیو یوازنی لار ده چې په مټي کولای شي خلکو سره معلومات شریک کړای شي.
ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې د اطلاعاتو رسولو په برخه کې خورا مهمه ګڼل کیږي. د دغه برخې کارکونکي وایي چې د وی دیموکراتیک ټولنې جوړولو لپاره لا اوس هم اړتیا ده چې افغان حکومت له دغه برخې څخه په جدي توګه ملاتړ وکړي. وحید الله فیضی، اشنا تلویزیون، کابل.
Bye. داڈی وی مشام ستا خندل استرگی پجڑا چری لون دی مشا ڈاوے دی پستر گو کد مینے داڈی وی مشام ستا خندل استرگی پجڑا چری لون دی مشا
دا ونی د پاکستان لمړی وزیر نواز شریف امریکا ته په سفر راځي. نواز شریف په داسې وخت کې امریکا ته راځي چې امریکا تور لګولې دي چې د قندوز په روغتون کې د پاکستان کسان موجود و. پاکستان دغه تورونه ردوي. د امریکا او پاکستان په تعلقاتو کې په داسې وخت کې تاوتریخوالی راغلی دی چې امریکا د افغانستان د عسکرو د ایستلو په ستراتیژۍ کې بدلون راوستی. مور په پاکستان کې د دفاعي چارو د یو کارپو بریګیډیر محمود چا سره په دې اکلا یو مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راړم.
دا یو غمستنی ده چې د پاکستان په طالبانو باندې زور ډېر دی. هیڅ چې دونه زور یې نه وي نو خدا غمستنی شته. د هغې نه بار بل کوره پیدا کړي او د هېوا هم اخلي. امریکا اوس مجبوره شوه لکه زما سترګې ویلې چې بابا صاحب خپل وخت کې دا ګوري چې تمام فوجي نه واپس راشي. بار به وي عراق کې نه هم واپس راوړي او افغانستان نه واپس راوړي. د هغوی دا چې کوم پلان او دا تجویز و هغې باندې استادي واپس کړي دي او د بابا صاحب هغه چې سره وزارت کړي دي نو دا دوسرې چې فوجي نه به افغانستان کې هم وي او شاید عراق کې به هم وي. او زما په خیال دا پراخه غلي او دې سره به پاکستان باندې دباو راوځي په دې ډول باندې چې خاص کر افغان طالبان سره دایي خبره تو یو په خیال راوي او ښه تاریخي
په داسې وخت کې چې امریکا دا فیصله وکړه چې التبا عسكر خپل نور هم پاتې کوي لکه د دغه موده کوم چې اوباما مخکې ټاکلې واغې بدل کړه، په داسې وخت کې د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو کې کم تناو تشنج چې راځي، دغه ته په افغانستان کې د امنیت لپاره څنګه ګوري؟
افغانستان کې امنیت کې کومې دا یو جدا مسله ده او دا دې سلسله کې امریکا په دې باندې مشغول شو، نو یو تریتی سره د امریکا او پاکستان باندې انحصار شي راکېږي، دا د دباو د لارې حل کول غواړي او ترو د لارې حل کول غواړي پاکستان ته وي، ځکه چې پاکستان باندې د دباو د لارې د امریکا سره خاص
په پاکستان کې دغه ته مثبته تاسو ګوري چې د پاکستان استابلیشمنت استخباراتي ایجنسونه دغه ته څنګه نظر کوي تاسو په فکر؟
زما په خیال دغه خو دې ته په مثبت نظر ګوري، زما په خیال پاکستان استابلیشمنت یا پاکستان کې هم په لګه مونږ چې ګورو مونږ چاته داسې یقین نه راځي چې افغانستان کې به امن دوه اسانه باندې راشي او ابدي فوجي دوا په دوه شپاره سم کې دغه د افغانستان نه لاشي، دا مونږ ته یو داسې کار کوي چې دا د دې سوچ کې دي چې دا زمینی حالاتو په افغانستان کې پته نشته او دا لکه وزیر یو موجوده بودی که داسی وشی، نو پاکستان خو و تگویی که دا خبره دا افغانستان حکومت چی سونا مضبوط که من دونه بخواهی زکه که طالبانو باور ترات لون دا افغانستان لگه که دی و خیده که دی اونو دا پاکستان و پاکستان واری که دا مسئله حل شی بخط پری کمانی لاغی دا پارا دا امریکی خوجونو کم از کم سو وقت پارا حالتا که موجود جی ضروری دا.
دا واشنگتن نا دا امریکا غاگ آشنا رادیو خبروانه او ری
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا کانګرس د یوې اونۍ رخصتۍ څخه وروسته بیا په کار پیل کوي، خو بیا هم پر دې فکر کیږي چې د کانګرس مشري به څوک کوي، ځکه تر اوسه بل کاندید معلوم سوی نه دی. پام وکړئ په دې اکله نورو جزئیاتو ته په دغه رپورټ کې چې زه به تاسو ته وړاندې کړم. تقریبا یو میاشت کیږي چې د امریکا د کانګرس مشر جان بینر اعلان وکړي چې غواړي تقاعد وکړي. یو میاشت مخکې هغه داسې وویل:
This morning I informed my colleagues that I would resign from the speakership and resign from Congress.
نن سهار ما خپل ملګری خبر کړل چې زه به د کانګرس څخه او د کانګرس د مشري څخه د اکتوبر په پای کې استعفا وکم. تر اوسه پورې د هغه ځایناستي تشخیص شوی نه دی. انتخاب خو لا هلته پرېږده. د 2012 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د کاندید مرستیال پال راین چې د استازو د مجلس غړی هم دی، بیا هم د ګوند مشرانو غوښتنه نه مني چې غواړي هغه د بینر ځای ونیسي. کچیرې د بینر ځای ناستی پیدا نسی، نو په کانګرس کې به د مشرتابه د خلا د مخنیوي دپاره کیدای سي چې ښاغلی بینر خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي او تقاعدي وځنډي او د کانګرس مشرۍ ته په یو داسې حالت کې ادامه ورکړي چې کانګرس پر ډلو ډلو ویشل شوی دی او یو شمیر مهم مهالویشونه یې په مخ کې دي. تیره اونۍ د امریکا د خزانې وزارت ښاغلي بینر ته خبرداری ورکړي چې که د فدرالي حکومت د پور اخیستنې حد زیات نسی، نو د نوومبر په درېیمه نیټه به د امریکا د حکومت بودیجه خلاصه سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس داسې وویل:
It would put the United States at real risk for the very first time in our history.
دا کار به د امریکا حکومت د یو واقعي خطر سره مخ کړي او د لومړي ځل دپاره به داسې یو حالت راسي چې د امریکا حکومت به خپل د بیلونو په تادیه کې پاتې راسي. زیات شمېر جمهوري غوښتونکي په تیره بیا هغه کسان چې په امریکا کې ځانونه غټو مقامونو ته کاندیدوي په دې کې زړه نازړه توپ شي چې د یو شمېر اصلاحاتو پرته چې د حکومت مالی وضعیت به یې په لړ کې ښه شي د امریکا د پور اخیستنې حد زیات کړي. سناتور مارکو روبیو چې د 2016 کال د انتخاباتو دپاره د جمهوري ګوند کاندید دی داسې وایي.
So we have a $19 trillion debt. The reason why that's a problem is we only have an $18 trillion economy.
موږ 19 trillion dollars پورې وړي یو. دلیل یې چې دا یو ستونزه ده، دا دی چې زموږ د ټول اقتصاد اندازه 18 trillion dollars ده. ولسمشر اوباما ویلي دي چې د حکومت د پور اخیستنې د حد زیاتېدو په برخه کې به مذاکرات ونکړي، ځکه دا د کانګرس مسؤلیت دی چې بودیجه تصویب کړي او د دې مخه ونیسي چې امریکا خپل بیلونه پر وخت ورنه کړی سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس بیا داسې وویل:
Increasing the debt limit does not authorize any new spending. It simply allows the treasury.
د پور د کچې زیاتول په دې معنی نه دی چې حکومت به نوې لګښتونه کوي، بلکې یوازې به د هغو پروګرامونو د پاره لګښتونه برابرېږي چې کانګرس په خپله تصویب کړي دي. د پور د حد لوړولو ترڅنګ کانګرس باید د دسمبر تر 11 نیټې پورې د امریکا د حکومت بودیجه هم تصویب کړي چې د حکومت د یوې برخې د بندېدو مخنیوی وسی. د ریپورټونو له مخې د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د مشرانو ترمنځ د یوې اوږدمهالې بودیجې د تصویب په هکله په خبرو کې پرمختګ سوی دی، خو تر څو پورې چې د کانګرس مشر ټاکل سوی نه وي دا نه معلومیږي چې آیا دا خبره به نتیجه ورکړي او یا پر کومې اوږدمهالې لایحې به رایګیري وسی او کنه.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 55 دقیقې د خبرونې په پای کې د ساعت مهم خبرونه یو ځل بیا واورئ. د اشټر پریس خبري اژانس د ایران د دولتي تلویزیون په حواله ریپورت ورکړی دی چې شلتن غیر قانوني افغان مهاجرین په ایران کې په یوې ټرافیکي پیښې کې د هغه هیواد په یوې مرکزي برخه کې مړه شوي دي. د ایران تلویزیون د عمومي لارو د پولیسو د دفتر له رئیس د قول ویل چې تیز رفتار موټر او سرویس موټر د اکشن په شپه په محلي وخت د تهران او قم ترمنځ په لویه لاره ټکر وکړ. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د روسیې په شمول هر څوک چې له افغانستان سره بېل قید او شرط مرسته کوي دوی منلو ته تیار دي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وینا کوله وویل چې حکومت د هغه په وینا په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې پیل کړي دي. طالبانو له حکومتي قواو نه د فاریاب ولایت غرماچ ولسوالۍ نیولې ده او د افغانستان د ملي اردو ویان امریکا غږ ته ویل چې د مخابراتي اړیکو د پرې کېدو له امله د تلفاتو په باب دقیق معلومات نه لري. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د بېسرحده ډاکټرانو نړیوالې خیریه موسسې ایم ایس ایف عمومي رئیس کریسټافر سروکس وایي چې د اکتوبر په 3 په قندوز کې په روغتون باندې د امریکا د هوایي قواو حمله د هغه په وینا بالکل یوه پراخه او دقیقه تخریبي حمله وه. جمهور رئیس اوباما شخصا د ایم ایس ایف له رئیس نه معافي غوښتي ده او په افغانستان کې د امریکایي قواو او د ناټو عمومي قمندان جنرال کیمپل ویل چې په روغتون باندې حمله یوه اشتباه وه. کریسټافر چې د آزادو پلټونو غوښتنه یې کړې د ایپي خبري اژانس سره د یکشنبې په ورځ په ځانګړې مرکه کې ویل وروسته له هغې چې د ایم ایس ایف چارواکو د افغان او امریکایي چارواکو سره تماس ونیو بیا هم حملې یو ساعت دوام وکړ. د بسرحده ډاکټرانو موسسه چې د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده معمول په جنگ ځپل ملکونو کې د زخمیانو او ناروغانو علاج کې او دا وختي په قندوز کې خپل طبي فعالیتونه زندهولې دي. په داسې حال کې چې په سوریه کې د ایران نظامي مداخله مخ په زیاتېدو ده، یو لوړ پوړی امریکایي جنرال په نظامي برخه کې له اسرائیل سره د همکارۍ ژمنه کړې. د ای پی خبري اژانس وایي چې د وسله والو قواو د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد له اسرائیلو سره د امریکا د نظامي مرستې او همکارۍ د پراخولو لپاره بیت المقدس ته سفر کړی او د اسرائیل سره اعظم بنیامین نتنیاهو سره ملاقات وکړ او د یکشنبې په ورځ د مصر خلکو په پارلمان انتخاباتو کې ګډون وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو زموږ د مهمه نیم ساعته پښتو خبرې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدله. مازیګر الکما شام په یو پوچو بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو د نوې مطالبه او نوې خبرونو سره په ټول نړۍ شبو کې به تاسو ته د دریت مهم نیم ساعته خبري خبرونه وړاندې کړي. تر بیا هم په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.